سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوې نن د خالي ورځ د 2015 کال د سپتمبر 15 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په لومړی غړي کې موزه عبد الحی کاکړ هر کله کوم اله دا روغ جوړ او خوشاله بایست په روانه غړي کې د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا افغانستان او د افغان طالبانو په خپلو کې د جګړې په اړه ریپورتونه او څېړنې دراوړو خو پایل به له خبرونو وکړو د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ویلی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکرات یو پیچلی عمل دی افغانستان باندې د سام یا د لوړ پوړو چارواکو د غونډې کوربه وی د متحده عرب اماراتو بهرین 540 عسكر په یمن کې د حوثی یاغانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال وشل شوی دی او سم د خبرونو تفصيل د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات یو پیچلې عمل دی خو د دې لړۍ د بیا پیلولو به په تفصيل سره جاج اخستل کیږي پرون له کابل پاکستان ته ترستنې دوروسته سرتاج عزیز بیگانه وخت له خبريالانو سره خبري وکړي او ویل چې له افغان چارواکو سره خبري اترې ګټوري وي دوی هغوی پر دې خبره اتفاق وکړي چې مشته اعتماد په حلول پکار دی پر یو بل د الزامونو سلسله هغه باید کم سی او پکار ده یو مثبته فضا جوړ کړو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هغه وخت بیرته خراب شوې کله چې د طالبانو د مشر ملا عمر ترومړی نه ورسته د مشرتابه پر سر د طالبانو په منځ کې اختلافات پیدا شول او د سولې د خبرو اترو دوام پړاو وځنډول شو خبر خو د افغانستان ویلي هغه وخت په د سولې په عمل کې پاکستان ته د رول ورکول فیصله وکړي چې اسلام آباد د مشکوکو ترګرو په ټنځاینه لمنځه یوسي د خبره پروند د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند فیصل جاوید د مشال ریډیو له افغان څنګه سره په ځنګړي مرکه کې کړی دا
په دغه اقداماتو کې د وسلوالو مخالفینو څخه د ملاتړ پای ته رسیدل د هغوی لپاره د پاکستان په داخل کې ترانسل سوي د روغتیاي مرکزونو د هغو تړل دي تر څنګه د وسلوالو مخالفینو لپاره د ټریننګ او روزنې مراکز بندول دي
تر دې وړاندې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز مشال ریډیو افغان څنګه سر په خبرو کې ویلي چې واده تیار دي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سول د خبرو دوم پړاو ته په صورت کې امکان برابر کړي چې افغان مشران یې وغواړي پاکستان ویلي د ترګرو پر ضد روان ضرب اعظم ابنیاتو باندې یو ارب نوي کروڑ ډالر خرڅ راغلی ده پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت د بارنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله ویل په تیر څه د پاسه یو کال کې په ضرب اعظم آپریشن د خلکو بې کوره کېدلو د هغو پر ځای کولو او پر ستنولو په مجموعي توګه یو ارب نوي ډالر خرڅ راغلی ده د زیاته کړه دا ټول پیسې پاکستان له خپلې خزانې لګولې دي او امریکا په دې لړ کې پیسې نه دي ورکړي په 2001 کال کې پر افغانستان تر حمله وروسته پاکستان د امریکا په مشرۍ د ترګري ضد اتحاد ملګري جوړ شوی وو له هغه وروسته واشنگتن اسلام آباد ته د پوځي عملیاتو لپاره د کولیشن سپورت فند مخې شاوخوا 14 ارب ډالر ورکړي دي خو البته اوس امریکا ویلي نور به د دې فند مخې پاکستان ته پیسې ورنکړي افغانستان باندې د سامیا د لوړپوړو چارواکو د غونډې کوربه وی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام دغه غونډه په ار کې په خپل وینا سره پرانیستله شغلی غنی د لندن کانفرنس د فیصلو پرانا کې پر سو پرمختګونو خبري وکړه د افغانستان د اقتصادي او پرمختیايي پلانونو په باب معلومات وړاندې کړل د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې لمخې شغلی غنی ویلي په افغانستان پوری اتکا دغه هیواته زمينه برابروي چې د سوداګرۍ او کارمندنې په برخه کې پرمختګونه ولري د متحده عرب امارات او بهرین 540 عسكر په یمن کې د حوثی یاغانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیات پر مهال وشل شوی دی دا خبر د متحده عرب امارات سرکاري اژانس وامر کړی دی د یمن د په یمن کې د پوځي عملیاتو لپاره د عرب هیوادونو پر ځواکونو تر ټولو خونړی حمله بلل کیږي د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری د عرب اماراتو د بارنیو چارو وزیر شیخ عبد الله بن زید ال نهان ته تر دې وژنو وروسته د خواخوږی لپاره ټلیفون کړی دی د سعودي عربستان بادشا سلمان په سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره خبرې اترې کړې دي. ښاغلی اوباما وویل پرونی خبرې تر یو حده له ایران سره سوي اټومي تړون شاوخوا راګرځېدلې. څېړونکي وایي ګڼ عرب هیوادونه اندېښنه لري چې د جولای میاشتې د تړون پر اساس له ایرانه د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به دغه هیواد ته موقع په لاس ورکړي چې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ پالیسي پر مخ یوسي. د روان میلادي کال له جنوري راهیسې چې د عربستان نوی پاچا واک ترلاسه کړی دی، دا امریکا ته لومړی سفر دی. اور سه خبرم دادی چې د پولین لومړی وزیر ایفا کوپاچ وای له اروپای شورا یې غوښتنه کړې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د بلې سلسلې له وجې حالت له کنټروله ووزي، باید د کډوالو د بحران د مخنیوي پر لارو چارو بحث وکړي. هغې چې پرون په پراګ کې د سلواکیا، هنګري او چک ریپبلک لومړي وزیران سره تر لیدو وروسته خبرې کولې، یورپ ته د راروانو کډوالو د اصولو په اړه د جبري سهمې له خبرې سره مخالفت څرګند کړی. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په هنګري کې کډوال له ناکراریو او ستونزو سره مخامخ دي. دا کډوال او پناه غوښتونکي د هنګري او سربیا سرحد ته نږدې په یو کیمپ کې ساتل کیږي، خو دوی له بلوازت پولیسو سره شخړې کوي او کله کله په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته اوړي. دوی پرون دم هڅه وکړه خو بلوګرو د دوی دغه هڅه ناکامه کړله.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا خبرونه کې خبرونه واوري. سلام پښتونخوا خبرونه کې به د دینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه واوري. که څه هم پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو دوم پړاو ته به په صورت کې امکان برابر سي چې افغان مشران غواړي، خو افغانستان د سولې په عمل کې پاکستان ته د ونډې ورکړ په اړه ځینې شرطونه لري.
فعالیتونو کې له تروریزم سره قوي مبارزه، افغانستان پر ضد د پاکستان له خاورې څخه د مخالفینو د استفادې مخنیوی دی.
افغان ولسمشر له افغانستانه د سیمه ییزو اقتصادي همکاري کانفرنس ته ویلي چې د سیمې ټول هیوادونه یوازې یو انتخاب لري.
We have no choice but to build a common future.
There is no way مش بل هیڅ انتخاب نه لرو مګر دا چې یو ګډ راتلونکی جوړ کړو. د سیمې لپاره کوم جغرافیایي تعریف وجود نه لري.
د شمالي وزیرستان د شوی تحصیل به کور کړل سوی خلک وای د ملکانو د دسختونو ستونزې د مرستو تر لاسه کول په برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ کړی دي.
ټول خلک دغه په چوغ لسه شول ټول خلک خپل ملک نو شي او د میش ملک نشته میش دغه شریجه په دې برنه یا صبر شي چې بلار در شي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسې. اوسم د خبرونی د پال رپورټ د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وای کا چې کابل ته سفر له لاسراوړونو ډک او زیاتوی چې لوان چرواک سره په ځینو مسایلو رغند خبرې کړي او دواړه لوټ په دې سلاسوي چې پر یو بل باندې تور لګولو لړۍ بندوي. سرتاج جسیس د څرګندونی له کابل تر رسنې دوه وروسته د پاکستان له ځینو خبري اعلان سره د خبرو پر مهال وکړي. عزیز همدار ازول چې د تلپاتې سول لپاره مذاکرات ضروری دي، په دې اړه نور تفصیل له پښوره د زبی شفق پر ریپورت کې.
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج جسیس کابل تخپل سفر مفید بللای وای له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ درامنځته شوی بے باوري په ختمولو خبرې کړې او دواړه لوري په دې سلا شوي چې په لومړي پړاو کې بدړې کو درغول لپاره پر یو بل د تورنو پورې کول لړۍ بندوي. نوموړی همدار سوی افغان چارواکو ته په دې ورسته کې د افغان دولت او رستنې لوخو د پاکستان ضد سرګندونو په اړه اندېښنه ښودلې او هغه ته په دې اړه د پاکستاني ولس د منفي خبرګون او اندېښنو یادونه هم کړې ده. عزیز دا سرګندونې د شنبه په شپه وخته له کابل څخه تر رستنې د ورسته په اسلام آباد کې د پاکستان له دولتي تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړې. خاغلی عزیز د افغانستان لپاره د سیمه ایزو همکارۍ کانفرنس یا ریکا په شپږمې غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و چې په ترڅ کې له افغان ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر سره هم ولیده او په ځینو موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې. عزیز همداراز ویل چې افغان چارواکو ورته پخلی کړی چې د افغانستان د مالي وزیر به په اکتوبر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د څېړلو او د خپلمنځي تجارت د لا پراختیا په لړ کې خبرو لپاره اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې ترینګل شوي او دواړه هیوادونه تور لګوي چې خاورې د یو بل پر ضد د تروریستي بریدونو لپاره کارول کیږي. عزیز د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغان چارواکو سره یې له طالبانو سره د خبرو اترو د ځنډې لړۍ د بیرته پیلولو په اړه خبرې وکړې وویل، دا خو ټولو ته معلومه ده چې له مذاکراتو پرته تلپاتې سوله نشي راتلی، خو دا مذاکرات به څنګه وشي، په کومو شرایطو به ترسره شي، نو لکه څنګه چې دا مهال وضعیت ډېر پیچلی دی نو په دې اړه به په راتلونکي کې مفصلې خبرې وکړو. په دې منځ کې به موږ پر دې بیا کتنه وکړو چې د مذاکراتو لپاره څومره امکانات لرو، ځکه چې دا مهال په طالبانو کې د مشرتابه پر سر ستونزې رامنځته شوي دي. د عزیز په خبره له افغان چارواکو یې غوښتي چې په افغانستان کې پاکستان او ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه پورته کړي او په خبره چې هغه ورته د ډیپلوماټانو د خوندیتوب په اړه بشپړ ډاډ ورکړی دی. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او په دې اړه کې چمتو دی چې تیر په څیر دا ځل هم د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسه کې مرسته وکړي او د زمینه برابرونکي رول ترسره کړي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو وروسته وځنډېدلې. تاکل شوی وه چې دا خبرې د جولای 24 نیټه په پاکستان کې ترسره شي. که څه هم تر دې دمهاله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک څرګند نه دی، خو پاکستان وایي چې افغان دولت باید د جګړې پر ځای له مذاکراتو کار واخلي او ټینګار کوي چې جګړه به پر دواړو هیوادونو بد اغیزو لري.
دا خو د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز له کابله د رسنیدو سمدستي وروسته له خبریالانو سره خبرې وکړې او په دې اړه څرګندونې وکړې، خو بلخوا تر دې وړاندې پرون د افغان حکومت چارواکو ویلي چې پاکستان باید د ترهګرۍ په لمنځه وړلو کې لومړی د افغانستان غوښتنې ومني، د افغانانو باور ترلاسه کړي، له هغه وروسته به افغان حکومت پریکړه کوي چې آیا پاکستان به د سولې د خبرو برخه وي او کنه. دا خبره د افغان حکومت د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل د مشال ریډیو له آزادي څنګ سره په خبرو کې کړې وه. پرون هم سرتاج عزیز یعنی تر دې تازه څرګندولو لمخه د سرتاج عزیز له مشال ریډیو سر په خبرو کې ویلي وو چې هیواد یې چمتو دی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو دوم پړاو ته په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې افغان مشران یې وغواړي. ملالی بشیر له جاوید فیصل سره مرکه کړي او په سر کې پوښتلي چې د سرتاج عزیز د وړاندیز په جواب کې به د افغان حکومت دریس سوي.
د افغانستان غوښتنې له پاکستان څخه ډېرې واضحې وې. پاکستان دې د افغانستان د حکومت په شان اقدامات وکړي چې لومړی د دوو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا ایجاد شي. په دغو اقداماتو کې د وسلوالو مخالفینو څخه د ملاتړ پای ته رسېدل، د هغوی لپاره د پاکستان په داخل کې پرانیستل شوي روغتیایي مرکزونه د هغو تړل دي، تر څنګ یې د وسلوالو مخالفینو لپاره د ټریننګ او روزنې مراکزو بندول دي او همداراز د هغوی مالی منابع چې په داخل د پاکستان کې د هغو وچول دي. دا هغه اقدامات چې پاکستان یې لومړی باید وکړي تر څو دواړه حکومتونه په راتلونکي کې هم د اعتماد فضا ښکار وکړی شي. د سولې پروسه کاملا یو افغاني پروسه ده، د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په کوربتوب به مخته ځي. اما له پاکستان څخه چې په کوم برخه کې موږ غوښتنې لرو، هدفتا د وسلوالو د ملاتړ څخه لاس اخیستل، د هغوی د مالي منابعو وچوالی او له افغانستان سره پر کړو ژمنو باندې عمل دی.
یعنی موږ ستاسو د خبرو څخه دغه معنا واخلو چې ستاسو په وینا پاکستان اوس مهال د باور وړ نه دی د سولې په خبرو کې؟
موږ له پاکستان څخه توکل لرو چې د باور یا د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره اقدامات وکړي. افغانستان یا د ملي یووالي حکومت په تیرو لسو میاشتو کې په دې اړه ډېر اقدامات وکړل، اما پاکستان اقدامات نه دي کړي. هیله مو ده چې پاکستان داسې اقدامات وکړي چې هغه د دوو هیوادونو ترمنځ د باور او اعتماد فضا ایجاد کړي، ځکه چې په داخل کې افغانستان هم بالاخره مجبور دی، د افغانستان حکومت مجبور دی چې د خلکو د غوښتنې اکثریت غوښتنې ته توجه وکړي او واقعیت دا دی چې د خلکو غوښتنې اکثریت پر پاکستان بې اعتماده دی.
آیا یو ځل بیا په افغانستان پاکستان ته دغه موقع ورکړي یا به باور پر وکړي چې بیا د سولې د خبرو د بهیر باخه کړي که یا
د سرتاسو اجازه د خبرو په تیبت کې هم زم دا وایم چې د افغانستان حکومت د فتان د پاکستان څخه غواړي چې دوی پر خپلو شمنو باندې عمل وکړي، داسې فعالیتونه اجرا کړي چې هغه تر پاکستان باندې د افغانستان د اعتماد کولو سبب وګرځي. په دې فعالیتونو کې له تروریزم سره قوي مبارزه افغانستان پر ضد د پاکستان له خاورې څخه د مخالفینو د استفادې مخنیوی دی. تر هغه وروسته بیا د افغانستان حکومت کولای سي یو پر دې کار کوي چې له پاکستان سره څه ډول مخته ولاړ سي او پاکستان په کومو شرایطو باندې باید بیرته د سولې په پروسه کې را شامل سي. اما تر دې ټولو خبرې وړاندې د پاکستان لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد څرګند د افغانستان له توقع سره سم فعالیتونه کول اساسي شرط دی.
د افغانستان د اجرایه ریاست ویند فیصل جاوید چې له ملالې بشیر سره مرکه کوله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
او سمیوبل ریپورت ترجو. افغان ولسمشر اشرف غنی وايي د سیمې ټول هوایدونه باید د یو ګډ راتلونکي جوړولو لپاره یو بل سره همکاري وکړي او لسته فرصتونو څخه استفاده وکړي. ولسمشر غنی پرون د جمعې پر ورځ د افغانستان لپاره د سیمې اقتصادي همکاري یا ریکاشپش او شپږمې غونډې ته په دوه ورځو ول افغان حکومت د هغو سترو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره ژمن دی چې ګټه د ټولې سیمې لپاره وي. په دې باندې نور تفصیل حزمر دا همکار قاسم سولمل پر ریپورت کې اور.
ولسمشر اشرف غنی وايي په افغانستان او سیمه کې پراخ اقتصادي فرصتونه سته او دغه فرصتونو څخه باید د یو ګډ راتلونکي د جوړولو لپاره استفاده وسی. ولسمشر غنی د جمعې پر ورځ د ریکاش په ځای د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ د شپږمې غونډې په دوهم ورځ ویل چې افغان حکومت د سیمه ایزې پانګونې ملاتړ کوي او هدف یې دا دی چې افغانستان د سیمه په کچه په یو ترانزیتي مرکز بدل سي.
But to build a common
food. There is no انتخاب نه لرو مګر دا چې یو ګډ راتلونکي جوړ کړو. د سیمې لپاره کوم جغرافیایي تعریف وجود نه لري، بلکې سیاسي، اقتصاد، فرهنګي درک او پر جغرافیایي او تاریخي خندونو د برلاسه کېدو عمل دی چې باید له اوسنۍ حالت څخه د یو شی راتلونکي د جوړېدو لپاره ورڅخه کار واخلو. ولسمشر د خپل خبرو په دوام ویل چې په افغانستان کې د برښنا د تولید ظرفیتونه ډېر زیات دي او دغه هیواد د اوبو او کانونو پراخي زیرمې لري. د دغه راز د افغانستان د طبي زیرمو یادونه وکړه او ویل چې دغه هیواد به په راتلونکي کې د مسو یو ستر تولیدونکی ووسی. په همدغه غونډه کې د تاجکستان د بهرنی چارو او د ترکمنستان د مالی وزیرانو د افغانستان لارې د زینو اقتصادي پروژو لکه کاسا زر او ټاپی له عمل کېدو ملاتړ څرګند کړ. خدای د افغانستان امنیت او ثبات د دغه پروژو د عمل کېدو لپاره یو کلیدي مسله یاد کړه. د ایران د کورونی چارو وزیر هم د چابهار بندر د سیمې د نشلولو لپاره یو بیساره مهمه ترانزیتي پروژه یاد کړه او ویل هیواد په دې هڅه کې دی چې د اورګاډي د پټلۍ لارې د افغانستان سره مواصلاتي لارې جوړې کړي. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سموئل چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې د تورخم او چمن لارو د اورګاډي پټلۍ جوړ کړي او د افغانستان لارې منځنۍ آسیا ته لار عمومي. شغلی عزیز د افغانستان لارې د انرژي د انتقال له پروژو لکه ټاپی او کاسا زر څخه هم د خپل هواد املاتړ سرګند کړ. سرتاج عزیز وايي ریکا د اقتصادي همکارۍ لپاره یو فرصت دی او د نظرونو وړاندیزونو او د افغانستان پراختیايي پلان د بشپړولو لپاره یو کړن لار ده. پاکستان په بیلابیل برخو کې له افغانستان او د غرض د سیمې په کچه د ریکا اهداف ته ژمن دی. د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمې زو اقتصادي همکاري په شپږم غونډه کې د سیمې په کچه پر ترانزیت، سوداګرۍ او انرژي باندې خبري وسوي. سرجنۍ غونډه د افغانستان له خاورې د ورشمو د لارې د بیا رغولو تر شعار لاندې تر سره سوچي پکښې د شاوخوا او یا هیوادونو او سازمانونو استازو برخه لرله.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان د شوی تحصیل به کورکل سوي خلک وای پر فارمونو د ملکانو د لاستیکونو ستونزې د مرستو په ترلاسه کول کې له مشکلات سره مخامخ کړي دي. دوی زیاتوي چې کوم ملکان ټاکل سوي د غوې د سختونو تنظیمیا نه مني خو چارواکي وای د ستونزې به ژر هوار شي. لبنو عمر دراز وزیر ریپورت لري.
شمالي وزیرستان تحصیل شوه هغه کډوال چې د سیمې نه عملیاتو څخه وتلي او بندوبستی سیمو کې ژوند تیروي. ګیلامندې چې څو ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر اعلان تر مخه چې شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو بې کوره شوي کډوال د خپل فارمونه د دوه ملکانو څخه تصدیق کړي او پولیټیکل انتظامی په دفتر کې د جمع کړي نو راشن او مرستې به اخلاص شي. خو د دوی په وینا دوی چې د ملکانو څخه تصدیق کړي هغه انتظامی نه مانی او انتظامیه چې ورته کم ملکان مقرر کړي هغه د دوی تصدیق نکړي او دوی په یو بل مشر پسې ګرځي چې مقرر شوی وخت به پرې تیر شي. د شوې اوسیدونکي مامور خان وایي ملکانو نه یې تصدیق کړی چې انتظامیه یې نه مانی او وخت پرې تیریږي چې بیا به محرومه پاتې شي.
دوی ملکونه دسته ښاکینه په وکړل، هغه نه بعد یې وویل چې نه یو مقرر ملک وته مقرر کړي، هغه وویل چې نه میر نه کوي دستخط. بیا په لوړ لغه کسانه چې دا بله تر وتلي متاثرین یې په کرک شي، هغه ته وجود بیا میر ته د تکلیف مصیبات جوړ شوی دی او نشته نظیر اعلان وکړه په قاعده.
د شوې سیمې یو بل اوسیدونکي حضرت علي وایي روزانه د دفتر چکر یې خوري چې مشران یې تصدیق وکړي او کډوال ومنل شي، خو کار یې نه کیږي.
میز دا مشکل ده چې دا درې ورځې میز دا انرغلي دلته یې ملکونه د سختینه ته وکړل نشته چیرې چې کوم ځای داته ونده دی پنډي جي پاس راځرګه کې باد په باندې کې ملکونه د سختینه ته وکړل ما یو ملکونه ګوشری په وغځل او اترې وکړ ګوشه ولګولې آر اریز ورته تن کیږي دولته په دغه باندې کې کمران چې د سختینه سړای نردري میا نس دا مشکل دل جوړ دا چټول خلک دای نه تر چوک لسه شول ټول خالصه خپل ملکونه نوشي او د میز ملک نشته میز دغه شریجه په دغه درې یی صبر شې چې بلر
دغه پښتنه مو چې کله د پولیټیکل انتظامی چارواکو نه وکړه نو دوی وویل چې 15 تحصیلونو مرستې بند شوې چې د هغې تصدیق لپاره یې ملکان ټاکلي چې د حقدارو او هغه کډوالو مرستې بحال کړي کم چې د سیمې نه وتلي. سو د نورو سیمو ملکانو تصدیق کړی خو د شوې تحصیل چې کم ملکان دوی ټاکلي هغه کار لا تیار نه دي او عام ملکانو تصدیق ځکه نشي منلی چې پکې د هر کس فارم برازي او د حقدارو مخه به ونیسي. سو د دوی په وینا دې لپاره به انتظامیه مخصوص نور ملکان ټاکي چې د هغه کډوالو تصدیق نه پس مرستې بحال کړي کم چې د سیمې نه راوتلي دي. یاد دی وی چې دوه میاشتې وړاندې دولت د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو رزمک ګاډیوم دوسلی شوا او سپینوام تحصیلونو خلکو نقد مرستې او راشن بند کړی دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د قبایلی سیمو زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن پرون د جمعې په ورځ د خپل یو ملګري د نیولو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی وایي عارف اپریدای امنیتي ادارو نیولی دی او غوښتنه کوي چې هغه دې ژر تر ژره خلاص کړل سي. شبیر جان له پېښوره رپورټ راکوي.
دا قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو د زده کوونکو تنظیم فاټا سټوډنټ فیډریشن غړو نن د جمعې په ورځ پېښور کې د احتجاجي مظاهرې د لارې د گورنر خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو نه د خپل یو ملګري د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دوی په وینا عارف اپریدی د 14 جمعه زده کوونکو د فاټا سټوډنټ فیډریشن مرکزي نائب صدر محمد نقیب اورکزی مشال لیړو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د دوی دغه ملګري امنیتي ادارو گرفتار کړی ولې تر اوسه پته نه لګېدلې چې هغه په کوم جرم کې نیول شوی دی او چرته دی.
مونږ سره ظلم شروع دی بالکل امتحان نشته ولې چې مونږ بره روان سکول یا کالج ته ولار کې چې ګوري زموږ سټوډنټان چې کم دی پاټه والا دا به اوچت کړي او پاتې نه لګي.
هم دغه تنظیم یو بل غړي امداد وزیر وایي چې له 7 ورځو شوي د دوی دغه ملګری غیب دی او په دې لړ کې دی وړاندې هم احتجاج کړو خو له حکومت په دې لړ کې د دوی غوښتنو ته هیڅ پاملرنه ونه کړه.
مونږ چې دا نن احتجاج کړی دی دا صرف لکه زموږ ملګری دی عارف افریدی په باره کې کړی دی چې 10-8-9 دن کېږي چې دا زموږ نه ورک شوی دی. دا په باره کې مونږ یو احتجاج مخکې کړی و خو دا څه پاته معلومات مونږ ته نه ولګېدل. مونږ نن چې دا راغون شوی یو مونږ دا اپیل ده چې عارف افریدی در رغار کو خلاص تشي.
د دغه د کونکو رتنظیم مرکزی مشر برهان الدین وایي چې یو خو قبایل وړاندې نه بدمنه ترهګره او پسیمه کې عملیاتو زپلې دي نو بل خو داسې قسمه گرفتاره د دوی پس دکلو باندې ډیر بد اغیز غورځوي.
چې کله یو سټوډنټ گرفتار کیږي دا په تعلیم باندې ډیر اثرات غورځي ورسره ورسره دی په نور سټوډنټانو باندې اثرات غورځي. کچرته کې عارف افریدی مطلب ګناګار وي په شو د عدالت ته پیش کړی شي دوه هفته شو د پوره صفته درک نه لګي.
دغه د کونکو د پاکستان د پوز او د گورنر خیبر پښتونخوا نه غوښتنه وکړه چې دوی د ملګری بیا خوشی کېدو لپاره د کوټل ګامونه پورته کړي. دوی زیاته کړه کچری دوی ملګری زر تر زر راخوش نه کړی شو نو دوی په احتجاجونو لاس پورته کړي او په پیښور کې بعد گورنر هوس مخه ته احتجاجي ناشته مجبور شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د خبر ایجنسی د باړې مشران شکایت کوي چې کم کډوال باړې ته ستانه شوي هغوی هلته د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. د جګړو پوځي عملیاتو په وخت کې کورونه او سکولونه ویجاړ شوي دي او د اوبو بجلی نظام هم ګډوډ شوی دی. دوی وایي چې باید هلته زر تر زره د بیا بحالي کارونه مکمل کړي سي او خلکو له دې اسانتیاوې ورکړي سي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې څخه د مشالډو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی د باړې مشران وایي چې په زرګونه بې کوره شوې کورنۍ باړې ته ستنې شوي دي، خو هلته د 2009 راهیسې د وسلوالو پر ضد ترسره شوو پوځي عملیاتو او جګړو له وجې د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي او د ژوند بنیادي اسانتیاوو نه بې برخې دي. د باړې سیمې یو مشر هاشم خان پردی مشال ریډیو ته وایي،
ټولو نه غټه مسله خو لکه د بجلی دو، د روډ دو، د اوبو مسالې دي، لکه دوی ویلو چې په پرایورټی بنیاد باندې به دا شی موږ او خو تر اوسه پیرې داسې خطر خوا هغه پکې نه دی شوی، کور پکې نه دی شوی.
او یو بل مشر اقبال پردی هم باړې ته د ستنو شو خلکو د مشکلاتو په اړه وویل،
د کډوالو چې کوم کورونه دي یا د هغوی د بچو د تعلیم سهولیات یا د اوبو یا د کاروبار سهولیات، نو هغه ته اسم نشته دی. موږ وایو چې اول د بدکاری عمل شروع شوی وي په علاقه کې، او که په دې علاقه باندې هغه واقعي چې کومې روپۍ یا کوم فنډونه ورته مختص شوي دي او په دې علاقې باندې لګېدلې وي په آبادکاري باندې، په سکول، روډ، اوبو، په دې ټولو شیانو باندې، او بیا د متاثرینو واپسي شوې وه، نو دا به د ټولو نه ښه خبره، ځکه وه چې اوس که بالفرض یو متاثرین فیملیز وي نو هلته ټول غریب خلک روان دي، نو لکه د دې خلکو مشکلات نور هم زیاتېږي کمېږي نه.
د باړې سیمې د خلکو د مشکلاتو او بیا بحالۍ په هکله مو شکله د باړې نه د کمی اسمبلۍ غړي ناصر خان پردي سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې موږ هڅه کوو چې د خیبر پختونخوا گورنر خصوصي پرمختیایي پیکیج تر لاندې په باړه کې زر تر زره د بیا بحالۍ کارونه مکمل کړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو اوري، او سم راځي د همایون صاحبزاده پر رخ کې دا سندره اورو. تاسو مشال ریډیو ری د همون صاحب زاده پښه کوم سندر واوري د خوښ نه نه مې بجې سوي دي د خبرونو لنډیست براو کړو. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات یو پیچلی عمل دی خو د دې لړۍ د بیا پیلولو به په تفصیل سره جاج اخیستل کیږي. پرون له کابله پاکستان ته تر ستنېدو وروسته سرتاج عزیز له خبریالانو سره دا خبره کړې ده. افغانستان ویلي هغه وخت به د سولې په عمل کې پاکستان ته د رول ورکولو فیصله کوي چې اسلام آباد د مشکوکه ترګرو پټنځایونه له منځه یوسي. دا خبره پرون د افغانستان د اجرایي ریاست ویان فیصل جاوید د مشال ریډیو له افغانستان سره په مرکه کې کړې ده. پاکستان ویلي د ترګرو پر ضد روان ضربې ازب عملیاتو باندې یو ارب نوي کروڑ ډالر خرڅ راغلی. د خبرن په حساب کې اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله ته خبر ورکړه. افغانستان باندې د سام یا د لوړپوړو چارواکو د غونډې کوربه وي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني تیر ماښام دغه غونډه په ارګ کې په وینا سره پرانستله. د متحده عرب اماراتو او بحرین 15 عسکر په یمن کې د حوثي یاغیانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیات پر مهال وژل شوي دي. دا خبره د متحده عرب اماراتو سرکاري اژانس وام ورکړې ده. د سعودي عربستان بچا سلمان پسپینماني یا وایټ هاوس کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره خبرې اترې کړې دي. ښاغلی اوباما ویلي پرونی خبرې تر یو حده له ایران سره د سوي تړون شاوخوا راګرځېدلې. او د پولند لومړی وزیر ایفا کوپاچ وایي له اروپای شورا یې غوښتنه کړې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د بلې سلسلې له وجې حالت له کنټرول ووځي باید د کډوالو د بحران د مخنیوي لارو چارو بحث وکړي. هغې چې پرون په پراګ کې د سلواکیا، هنګري او چک ریپبلک لومړي وزیران سره تر لیدلو ته خبرې کولې. یورپ ته د راروانو کډوالو د اصولو په اړه د جبري سهمې له خبرې سره مخالفت څرګند کړ. دا خبرونه اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په حسابات کې سراج سحر کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثرو رسپانو خپل اداري په شمالي وزیرستان کې د پوسټ په اسارتیا باندې لیکلي چې پکې د پیښور نه خبرېدونکو مشر رسپانو خپل اداري کې وای د قومي اسمبلی د دفاع لپاره قائمه کمیټه فیصله ډیره د ستاینې وړ ده چې پکې ویلي پوسټ به په شمالي وزیرستان کې تر د کال 2019 پورې اساروي. د اداري په وینا چې اوس دا یو ضرورت ګرځېدلې ده چې د افغانستان سره په پوله باندې په مستقله توګه پوسټ ودرول شي، که هغه اف سی وی او کبری پوز، ځکه چې په دغه پولو ترهاګر اوړي راوړي او تر سوچ پولی محفوظ نه وي نو په قبایلي سیمو کې امن نشي راتلی. دریا اخري کې وایي باید چې حکومت د دې سره سره په قبایلي سیمو کې په اولسي ژوند هم توجه ورکړي او هلته د نظام د اصلاح لپاره هلې ځلې پیل کړي، ځکه که هلته ژوند ته توجه ورکړل شي او د روزګار موقع پیدا کړي شي، تعلیم عام کړي او د صحت اسانی ورکړل شي نو عین ممکن ده چې راتلونکي په ترهاګرۍ کې کمی راشي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل ادارې د پاکستان او چین په تعلقاتو او په دوستۍ باندې لیکلي او وایي چې بهشکه په نړۍ کې هیڅ یو ملک د بل ملک د مرستې بغیر پرمختګ نشي کولای او همدا وجه چې نن په دنیا کې د علاقې ترقی یو شمېر تنظیمونه لګیا دي. د ادارې په وینا چې دغه شان پاکستان او چین هم د منطقې د ترقی لپاره خپل منځي دوستۍ نور هم زیاتوي او په خاص توګه د دې دوستۍ ثبوت داري چې د چین لخوا پاک چاینا اکنامیک کوریډور منصوبه پیل کړی شوې ده او دا منصوبه به په دې منطقه کې معاشي انقلاب راولي او دا د ترقی یو ډیر لوی منصوبه ده چې له کبله به په دې منطقه کې خلکو ته روزګار ترلاسه شي او خلک به له خوشحالۍ سره مخ شي. اداریا اخري کې لیکي چې اوس دا منصوبه پیل شوې نو په کار ده چې د دې منطقې ټول ملکونه د پاک چین د منصوبې مرسته وکړي چې دا زر تر زره سرته ورسي او که څوک په دې کې خند اچوي باید چې لاس یې ودروي. نو داسې به په دې منطقه کې معاشی انقلابی حل زری پیل شي چې فائدہ به د منطقي ټولو ملکونو ته رسیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
راټس خبري اژانس د سوات په ملال یوسفزي د ژوند په اړه جوړ شوی فلم په اړه رپورټ خپور کړی دی. بلخواني وخت ټایمز رسپانې افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو ترګرو بریدونو موضوع راخسته ده. شاهین بنری د دواړو رپورټونو مهم ټکي وړاندې کوي.
رويټرز خبري ایجنسی لیکي ډېر خلک د نوبل جایزه ګټونکي ملال یوسفزي پیژني، خو لږ خلک د نورلسمې پیړۍ د افغان اتلې ملالې په اړه معلومات لري. د پښتنو د روایتونو تر مخه د میوند ملالۍ هغه پیغله وه چې په کال 1380 صدی عیسوي کې د برتانیې د ځواکونو پر ضد خپل وطنوال هڅولی وو. دا قصه د ملالۍ یوسفزۍ په اړه جوړه شوې یو نوې ډاکومنټري کې د راتازه کولو هڅه شوې ده. د ډاکومنټري چې په 1300 میاشتو کې جوړه کړل شوې ده، په کې ملالۍ یوسفزۍ د ملګرو ملتونو په سټیج د وینا په وخت او د شام د مهاجرینو سره د خبرو کولو په وخت ښودل شوې ده. خبری ایجنس لیکي هڅه خو د ملالۍ یوسفزۍ په اړه خلکو ته ډېر معلومات دي، خو ولې په دې فلم کې په سنټرل لندن کې ملالۍ یوسفزۍ په خپل کور کې د ورونو سره په خبرو اترو او د ټوخو ټقالو کولو په حال کې ښودل شوې ده. په ډاکومنټري کې په سواد کې د ملا فضل الله د تقریرونو ریکارډ هم شامل کړل شوی دی، کله چې هغه د سکولونو ورانولو سره سره د ځایي خلکو په ازادیو قدغنونه ولګول. د ملالۍ فند دا اراده لري چې دا فلم یا ډاکومنټري زده کوونکو ته په سکولونو کې وښایي او دغه شان هغوی د زده کړو لپاره تشویق کړي. بلخوان نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د سلویختو کالو روانې جګړې او بېقرارۍ د پښتونولۍ ځینې روایتونه کمزوري کړي دي. د ورځپاڼې په وینا د طالب وسلوالو لخوا د پولیسو سره ملګري کېدل او بیا هغوی په ناخبرۍ کې وژل او دغه شان د ولسی غړو لخوا د طالب وسلوالو سره ملګري کېدل او بیا په باور کې په هغوی برید کول داسې پیښې دي چې په پښتونولۍ کې ځای نشته. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په پښتونولۍ کې د میلمه عزت ډیر مهم دی، خو د جنگ د مودې غزیدو سره د پښتونولۍ د قدرونه د ننګونو سره مخ دي. د یوې ورځپاڼې مشر د نیویارک ټایمز خبریال ته ویلي دي په جنگونو کې نه یوازې په زرګونو خلک ووژل شو، بلکې په روحاني توګه هم خلک اغیزمن کړي دي او د نفرت او تشدد نه ډک کلچر یې مخې ته راوړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سم یو بل رپورټ ترازو اغم د طالبانو او دغه پمنس کې د جګړې دی. د افغان طالبانو مشر ملا عمر ترمړي نورسه د طالبانو په لیکو کې رامنځته شوی اختلافات اوس په جګړه وشته دي. د نوی اعلان شوی مشر ملا عمر سورختر او دغه د مخالفو جنگیالو ترمنس په هرات کې نشته شوی دی چې په کې د افغان چارواکو په وینا یو شمېر طالبو سوال وشل شوی دی. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د طالب وسلوالو د نخټو راپورونه د ملا محمد عمر د مړینې او پر ځای د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې له اعلان وروسته خبريږي. د ملا عمر د مړینې له اعلان سمدستي وروسته ملا منصور خپل ځان د طالبانو مشر اعلان کړ او له دې سره د ملا عمر د کورنۍ غړي او د کوټې د شورا یو شمیر غړي په غوسه شول. ویل کیږي چې وروسته نخټې د ملا اختر محمد منصور او د همدې ناراضه مشرانو د پلویانو ترمنځ شوې دي. د ملا عمر رور ملا عبدالمنان خبرداري ورکړی چې کوم ملا منصور سور د طالبانو د مشر په توګه پاتې شي نو د طالبانو په لیکو کې خپل منځي جګړې ښایي زیات شي. ملا منان په دې ورستیو کې ازادۍ رادیو ته وویل ملا منصور د هغو قومندانانو او طالب مشرانو پر ضد چې د تل بیات کولو څخه ډډه کوي د اقدام لپاره د یوې فتوا د برابرولو هڅه کوي. ملا منان ویلي چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف به د دې ډلې په لیکو کې نور خپل منځي جګړو ته لاره پرانیزي. پاکستانی رسنیو په دې ورسیو کې راپور ورکړ چې د افغانستان دینی عالمان د طالب مشرانو د پخلا کولو له هڅو څخه ځکه نو امید شوې دي چې د دوی په وینا مولا منصور همکارینه ورسره کوي. د طالبانو د خپل منځي جګړو په ورستۍ پیښه کې په هرات کې 14 وسلوال وژل شوې دي. د هرات د والی ویان احسان الله حیات وایي د نخته په شیندن ولسوالۍ کې د دوه قومندانانو د پلویانو ترمنځ وشوي. د حیات په وینا جګړه ورسته له هغه پیل شو چې د طالبانو یو سیمایز قومندان مولا عبد سمات غوختل خپل سیال مولا ننګلای مولا منصور ته بایت کولو ته اړباسي. په شیندان کې د حیدری په نوم یو قومندان وویل چې په دې نخته کې د دوه تنه پلویان او د مولا منصور درې پلویان وژل شوی دي. 14 نور طالبان په کندز ولایت کې په یو جلا نخته کې د یو طالب وسلوال لخوا ووژل شول. سیمایز چارواکي وایي چې په وژل شویو کې یو د مولا باز محمد په نوم طالب قومندان دی. د راپورونو له مخې په زابل ولایت کې هم د دوه سیالو ډلو ترمنځ په نخته کې 15 طالب وسلوال وژل شوی دي. د طالب مشرانو ترمنځ د پخلاینې په مقصد د جوړې شوې کمیټې مشر احمد رباني د پیښې په اړه اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل نخته هغه محل پیل شو چې ملا عمر ته وفادار ملا منصور دادالله د سلګونه وسلوالو په ګډون په زابل ولایت کې یو لوی غونډه جوړه کړه. د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې سیمایي چارواکي وایي چې د منصور سلګونه وسلوال په لری پروتوغرونو کې د مولا دادولا د پلوي وسلوالو لخوا کلابند شوې دي. د خاک افغان یو اوسیدونکي ازادۍ رادیو ته وویل چې د مولا منصور شاوخوا شپږ سوه وسلوال تیرونی پر موټر سایکلونو خاک افغان ته ورسېدل او اوس د مولا منصور دادولا له همدې شمیر پلویانو سره لاس په ماشه دي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د رسنیزونکو کډوالو وزارت د سیګار د هغه رپورټ تایید کړی چې وایي د بهر رسنیزونکو کډوالو د مرستو پروګرام د پالم عملي کولو کې د دې وزارت کارونه نیمګړي دي. سیګار دا رپورټ تازه خپور کړی دی چې تفصیلي احمد تکل راکړي.
د کډوالو او رستنیدونکو د چارو وزیر د سیګار هغه راپور تاییدوي چې په بهر کې لدیرا افغان کډوالو سره د مرستو په پروګرام کې د دې وزارت اجرات نیمګړي بولي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار په خپل راپور کې په دې وزارت او له افغان کډوالو سره په نورو مرستندویو ادارو او مؤسسو کې د ظرفیتونو د کمښت او فساد یادونه کوي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې په بهر کې ډیره افغان کډوالو ته د ځمکو د ویش بهیر ته چې د سیګار په راپور کې یادونه شوې اشاره وکړه او په دې بهیر کې نیمګړتیا یې تایید کړه.
توضیح زمین اینا به عنوان یک نمونه مطرح کردن که ما باز موافق هستم این واقعیت داره.
د زمکو ویش چې دوی د یو مثال په توګه یاد کړی دی زه ورسره موافق یم. دا خبره رښتیا ده، خو موږ د مځکو د ویش یو طرز العمل جوړ کړ چې له مخې د مستحقو کډوالو فهرست د یوې ځانګړې کمیټې او له فساد سره د مبارزې د هغو اړخونو په سپارښتنه چې دا ادارې ارزیابي کړې وه جوړیږي. دا طرز العمل ما منظور کړ او اوس په نهه ویشت ولایتونو کې چې د مځکو د ویش امکان شته د مځکو د ویشت نوی طرز العمل سره سم چې لازم دقت پکې شوی دی او کولی شي چې د فساد مخنیوي وکړي تطبیقی شي.
د سیګار راپور په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خنډونه بولي. سیګار وایي د نړیوالو لمرستو سره سره افغان حکومت د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملي کولو کې چې افغانستان ته په بهر کې د ډیرا کډوالو په خپل خوښه ستنول په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرستې هدفونه وو محدود پرمختګ کړی. د سیګار پر راپور کې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت نور اړوند وزارتونه او نړیوالې مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي په فساد کې هم ښکیل بلل شوی. خو د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر ښاغلی بلخی وایي چې د نوې ادارې له واک ته رسیدو سره سم نړیوال مرستندویان په دې وزارت کې د چارو پر سم پرمختګ ډاډه شوي دي. بلخی وایي د راتلونکو دوه کلونو لپاره نړیوالو مرستندویانو د دې ترتمې زیاته مرسته اعلان کړې ده.
در برابر 166 میلیون
ډالر ده که ما مطالبه د 1.5 میلیون ډالر په بدل کې چې موږ د 2015 او 2016 کلونو لپاره غوښتي وو مرستندویانو د 1.6 میلیون ډالر لمرستي سره مشته جواب راکړ. یعنی دا شی چې مرستندویانو په دې وزارت کې پر شفافیت او یقین کړی دی.
شفافیت د دې وزارت اعتماد کړل.
د افغانستان د نوې کابینې اکثر وزیران د فساد او بې کفایتۍ تورونه پر ځان نه مني او د پخواني حکومت میراثي بولي. خو د سیګار راپور له نوې حکومت څخه غوښتي دي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته جدي پاملرنه وکړي، د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت ظرفیتونه لوړ کړي او هلته د فساد مخه ونیسي.
د احمد تکل رپورت مو اوریدل. او سم راځي د ګلنار بیګم په اړه کې دا سندره اورو.
¡Gracias!
بیگمی پرکیمو سندر واوریدم. اوسم یو بل ریپورت راځو. د پاکستان حکومت د هغو خواریکښو ښځو د خیر شګر لپاره د انټرنیټ له لارې یو پروګرام شروع کړی چې په کارخانو، سکولونو او هسپتالونو کې کار کوي. د پروګرام له مخې به دغو خواریکښو ته د دوی د ستونزو د هواري په اړه معلومات ورکول کېږي. له اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت او د خواریکښو نړیوال سازمان د خواریکښو زنانو خیر ښېګړي او د هغې په اړه معلومات حاصلولو لپاره یو آنلاین پروګرام شروع کړی دی، کوم چې روزګار لپاره صنفي مساواتو ته وده ورکوي. د دې پروګرام تر لاندې د پاکستان څلورو واړو صوبو د خواریکښو محکمې به د کار په ځایونو کې د زنانو د کار تجربو او د هغې ضروریاتو په اړه معلومات ترلاسه کوي او بیا به د دې معلوماتو ریکارډ ساتي. د دې آنلاین پروګرام په اړه د خیبر پښتونخوا د خواریکښو د محکمې اسسټنټ ډایرکټر سایما رحمان مشالیډیو په خبرو کې اویل چې په فیکټریانو، هسپتالونو، سکولونو او نور د کار کولو ځایونو کې زنانو ته څه مسلې وي، که هغه د کمې تنخواه، د صحت او یا د حامل زنانو د چوټیانو مسله وي، نو د هغې حل به راویستی کېږي. دا وایي
هغې ته داسې سپورټ ملاویږي چې د هغې به خپل څه کمپلینس یا د هغې ورکې هم مونږ به لاج کو ورک انسرټ کېږي به، او بیسیکلی مونږ خپل انسپکشن میکانیزم چې کوم دی هغه ټیک کولو دپاره، او هغه شوزونه چې کوم مسنګ به وو، لکه فار ایگزامپل کی پی کې چې کوم دی مونږ سره اوسه پوره فیمیل انسپکټرز نه وي، نو دا شوزونه به مونږ ته لږ شانتي ایزی شي.
سایما رحمان مشالیډیو سره خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د آنلاین پروګرام خپل کار شروع کړی دی او د دې پروګرام تر لاندې به حکومت دا معلومات هم راټولوي چې په کومه صوبه کې څومره زنانه کار کوي.
د فرست فیز کې خود دې مونږ دا کار اوريدي سٹارټډ دی، مونږ د دې په دې د فیکټریز لیست چې کوم دی د دې لیستونه مونږ لګیاوی په دې باندې څه چړاو شوی دی ارسا ان پروسس دی. سیکنډ فیز کې به د دې ویریفیکیشن کېږي چې نمبر اف ورکرز څومره دی په یو رجسٹرډ فیکٹری کې، څومره دی، څومره میل دی، څومره فیمیل دی، او ټول کټ باندې اوريدي انسپکشن کېږي لګیا دی باندې کار سٹارټ دی.
د خواریکښو لپاره د دې نوې نظام په اړه د اورت فاونډیشن مشر اسیم ملک وایي چې اکثر له د مزدورانو استحصال د یو منځنی تن له وجې کېږي، نو د داسې خلکو کردار ختمولو لپاره د حکومت دا اقدامات ښه ثابت دي. شي
دا خبره چې کوم دی دا یو ډیر ښه اقدام څخه کېدی شي، ځکه چې تاسو وګورئ نو پاکستان کې کوم دی د هوم بیس ورکر کمې زنانه خصوصا دغه مزدورکاره طبقه کې دي، هغوی استحصال چې کوم دی د مډل مین په ذریعه باندې کېږي. مډل مین چې کوم دی د هغه کردار ختمونې دپاره، د مډل مین چې کوم دی د ښځو ته پر راس فایده رسونې دپاره، دغسې اقدامات چې کوم دي دا ډېر ښه ثابت شي.
هم دې لړکی د خواریکښو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر اورګنایزیشن لخوا جاری شوی خبر پانه وایي چې د مزدورانو د فلاح لپاره دا وړومبی قدم دی، او د دې پروګرام د لارې راغلي رپورټونه به د خواریکښو نړیوال سازمان او د پاکستان حکومت لپاره اهمیت لري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
سم یو بل رپورټ ترازو، هغه هم دا چې پارسیان یا آتش پرسته چې څه د باندې زر کلونو راهیسې په جنوبي ایشیا کې ژوند کوي او یوازې په پاکستان کې یو شمېر هسپتالونه، کالجونه او هوټلونه جوړ کړي او په مختلفو خیریه کارونو بوختې د اسلامي سختري زلواجی غرب ته روان دي. ای ایف پی خبري اجانس پر دې اړه رپورټ جوړ کړی چې غټي برخې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
ای پی خبری ایجنس لیکي پارسیان یا آتش پرست چې د څه باندې زر کلونو راهیسې په جنوبي ایشیا کې مخ په ترقۍ روان وو، خو د بې ثباتۍ له وجې د دې ټولنې غړو غرب ته مخه کړې او کېدای شي چې ډېر زر دغه آتش پرست یوازې د تاریخي کتابونو پورې پاتې شي. په پاکستان کې د موجودو آتش پرستو مشرانو د دې سیمې د تحفظ او پرمختګ لپاره خپل وطن ایران پرېښودی وو. د پارسیانو یا آتش پرستو د هغه وخت مشر سلګونه کلونه مخکې د هندوستان پاچا سره ژمنه کړې وه چې دوی به په دغه سیمه بوج نه جوړیږي، بلکې د دې د پرمختګ لپاره به کار کوي. خو اوس دغه ټولنې وګړي په پاکستان او هندوستان کې له یو شمېر چیلنجونو سره مخ دي او غواړي چې دغه هیوادونه پرېږدي. د یادې ټولنې وګړي چې د اوږد وخت راهیسې په خیریه کارونو او کاروبارونو کې فعال دي، د اسلامي سختدریزو له وجې غرب ته روان دي. یو کارپو وایي له پاکستانه د آتش پرستو وتل د دې هیواد لپاره لوی تاوان دی. په کراچۍ کې دا مهال د آتش پرستو یا پارسیانو د ټولنې شاوخوا 1500 غړي پاتې دي. دوی دلته کې عبادت ځایونه اهم لري. د یادې ټولنې یوه درویشت کلنه غړي وایي دوی خپل ځان ډېر مخې ته نه راولي او همدغه وجه ده چې دوی تر دې دمه خوندي پاتې دي. نوموړی وایي دوی د پاکستان دننه او بهر یو شمېر هسپتالونه لري چې له وجې که یو خوا دوی د ټولنې خدمت کوي نو بل خوا ورته مالي ګټه هم ترلاسه کیږي. یو بل تن بیریام اواری وایي د پارسیانو ټولنې خلکو په کراچۍ کې کالجونه، هسپتالونه او یو میډیکل کالج جوړ کړي دي. د ده په خبره د دوی ټولنې دومره کارونه په کراچۍ کې کړي دي چې شمېر یې نشته. د پارسیانو ټولنې سره تعلق لرونکو یو شمېر ځوانانو له ای پی خبری اجان سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بدامنۍ د روان حالاتو له کبله دوی په دې هیواد کې خپل مستقبل ښه نه ویني او غواړي چې کینیډا ته ولاړ شي، ځکه چې هلته دوی لویه ټولنه لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
کله چې د جوارو فصل حاصل ته نږدې سي نو د پښتنو په اکثرو کلیو او بانډو کې ځوانان کروندو ته ځي او د جوارو ډاډه اچوي. ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په کلیوالي سیمو کې ځوانان د جوارو ډاډه اچوي او په خپله ځانونه ته په اور د جوارو وښې پخوي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز احمد عابد په دې اړه له ځینو ځوانانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
د اوړي په تیرېدو او د منی پر رسیدو سره د ننګرهار په اکثرو کلیوالو سیمو کې ځوانان کروندو ته وروزي، له پټونه د جوارو وږي راشکوي او د اور په بلولو سره ډاډه اچوي. خو یو شمېر هغه ځوانان چې په خار کې اوسیږي په دې شپو ورځو کې کلو ته ځي او د جوارو په ډاډه باندې خپل روایات راژوندي کوي. یوه ډله ځوانان چې د جلال آباد ښار نه د ننګرهار خیوي ولسوالۍ بر کاشکوټ ته د ډاډې اچولو لپاره تللي وو، خوشحاله وو چې خپله کلیوالي روایتي میله جوړوي. اسدالله خالص چې د خپلو ملګرو سره یاد کلي ته تللی وو، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
موږ نن د بر کاشکوټ کلی ته راغلي، دلته د سین غاړه ده، شنه پټي دي، شنه جلګي دي، د جوارو ډاډه ما شولې ده. دا په دې دلالت کوي چې په دې سیمه کې نسبی امنیت شته، موږ په ډاډه زړه راتللی شو او کولای شو چې خپل هغه زاړه روایت به د سره را تازه کړو. که د وطن په هره برخه کې دغه سیارامي سوله حاکمه وي او ولس خپل ورځنی ژوند ته پرېخوستل شي، دا به د دوی د اروایي لحاظ د یو تفریح زمینه مساعد دي، د اجرې ته مساعد شي.
یو بل تن هم خوشاله دی چې د خپل تن زلمیتوب یاد په ډاډې اچولو سره تازه کوي.
زما نوم عبدالله دی، اسلام دی وردګ ولایت اوسیدونکی یم. چې موږ نوي نوي زلمی شوي وو، موږ په ډاډې اچولې دي جوارو ډاډه او د کچالو ډاډه کلخه کې موږ ورته وي چې هغه ډېره مروجه وه د موږ په سیمه کې. او نن ماته هماغه وختونه را یادېږي، دغه محیط سیمه چې زه ګورم او دغه شنه فصلونه چې ګورم او اوبه چې ګورم، د رود غاړه ګورم، پکن چې ډېر خوشحاله یم په دې باندې چې د خپلو ملګرو سره راغلی یم او په دې میله کې برخه لرم.
انجینر غاګل چې په کلي کې د خپل خاري ملګرو کوربه و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل له خار نه ورته ملګري په همدې نیت راغلي چې په خپل ځانونو ته جوار پاخه کړي.
ډیر خواږه او درنه او قدرمن ملګری د جلال آباد راغلی وو زما کلی برکاش کوړه ته او خواهش وو چې بس ډاډه واچو او دا وږي په خپل ځان ته پخو کو په پخواني او وطني دوه دستور او رواج باندې د ملګرو سره کېناستلو ډاډه مو واچول او بس وږي پخ شلو ټول ملګرو سره په نوبت نوبت خپل وږي واخست او بس خپل سات مصرف تیر کړ.
یاد دی وی چې لخیبې نه علاوه نور هغه سیمو ته هم ګڼ شمیر ځوانان له خارونو څخه د جوارو د ډاډې اچولو په خاطر ورزي چې نسبي امنیت پکې د ډاډ وړ وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو اوریه او سم سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي. البته د مشال ریډیو دغه نه ساته خبرونه دوام لري. په دوه مګړي کې به بیا زله تاسو سره یم، خو اوس راځي د نیم توري په ژغ دغه سلام پښتونخوا پای ته ورسو.
لکد وسترگی پیو مخد جانان دی بے خبرو کابل دوالا دوایاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی بے خبرو کابل دوالا دوایاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی لکد وسترگی پے